درنو اوریدونکو السلام علیکم لس بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم د خبرونه په دې خبرونه کې د موسیقي پروګرام هم لرو او همدارس د هرات د پرونی پیښې په اړه حال درکو پرون د هرات په ګمرک کې هو اور لګیدلی او لکبل ډیر تاوانونه پیښ شوي دي په پیل کې خبرونه لرو د اسلام کله په ګمرک کې پرونی اور لشتل لږه شپېته تنه ژوبل کړی او د میلیونو ډالرو زیان اړولې ده. دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په بادغیس کې دیش وسلوال طالبان وژلې دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د مالی وزارت وای په اسلام کلا ګمرکې اور لګیدنی خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. دغه وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې اور لمړی په یو ټانکر کې بل شو چې وروسته لمن ټول ګمرک ته خبره شوه. روټرز خبري اژانس د ځایي چارواکو په قول ویلي چې د دې سخت اور له کبله شاوخوا شپېته تنه ټپیان شوي دي. د مالی وزارت خلکو ته د سر د زیان په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې ده چې وزارت د ګمرکاتو د مشرتابه په ریاست یو پلاوی هرات ته لیږلې چې د پیښې د څرنګوالي او زیانونو په اړه څېړنه وکوي. وزارت ویلي چې دوی له زیانمن شویو کسانو سره مرسته کوي. د دې موضوع په اړه وروسته راپور لرو. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله وای په کابل کې د پاکستان سفیر د سولې په برخه کې د خپل هیواد د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی دی. ښاغلی عبدالله پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره تر لیدو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له نوموړو سره په افغانستان کې د ټینګې سولې په اړه د پاکستان پر رول او یو شمېر نورو مسئلو خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وای په بادغیس کې د طالبانو د دوو ډلګۍ مشرانو په ګډون د دې ډلې دیش غړي وژلي او یو ولس نور ټپیان کړي دي. دفاع وزارت تیر ماښام په یو خبر پانه کې وویل دغه کسان د آب کمری ولسوالۍ په څلورو کلیو کې د هغو عملیاتو پر مهال وژل شوي چې د دوی ځمکنیو او هوایي ځواکونو کړي دي. په هلمند کې ولسی استازي ادعا کوي چې د هوان د لګیدو له کبله د یوې کورنۍ دوه ماشومان جونې وشل شوې دي. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاول افغان ازادي رادیو ته وویل پېښه تیر ورځ ناوخته د ناوی ولسوالۍ په ګورګین سیمه کې شوې ده.
دا ماشومان په سړک باندې روان و چې د هوان ګولې دوه دانی انجینې یوالک دا درې سره لګیدلې دي. دا په نتیجه کې دا دوه انجینې په شهادت رسیدلې دي او هغه ماشوم زخمی دي.
دولتي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا سنا جرګې پرون د دغه هیواد په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د بلوا پارولو له توره تبریه کړ. د سنا جرګې و پنځو سناتورانو د ډونالد ترامپ محکومیدو ته رای ورکړي، خو درې څلوېشت نورو د پخواني ولسمشر له محکومیدو سره مخالفت وکاوه. د جمهوری پال ګوند و سناتورانو په دې قضیه کې له دیموکراتانو سره لاس یو کړ او د ترامپ محکومیت رای ورکړي. ترامپ په هغه صورت کې محکومې دای شوی چې د سنا جرګې له سلو استازو څخه وش پیته هغه یې د خلاف رای کارولې وي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیفان له چین څخه وغوښتل چې په کورونا وایرس د لومړنیو اخته شویو کسانو په اړه معلومات وسپاري. د روغتیا د نړیوال سازمان د هغې ډلې چې تیره میاشتې د کورونا د سرچینې په اړه د څېړنو لپاره چین ته سفر کړی و، یوه غړي ویلي چین د لومړنیو یو سلو څلور اویا تنو په اړه چې په ووهان ښار کې په کورونا وایرس اخته شوي وو د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې ده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار په چین کې د کورونا د سرچینې په اړه د روغتیا د نړیوال سازمان پر راپور ژوره اندېښنه څرګنده کړې او له چینایي چارواکو یې غوښتي چې په دې برخه کې معلومات شریک کړي. د چین حکومت ادعا کوي چې په ووهان ښار کې په کورونا وایرس لومړني اخته شوي کسان د تیر کال په دسمبر کې تشخیص شوي وو. په امریکا کې د ناروغۍ د کنټرول او وقایې مرکزوي تر پرون شنبه پورې په دغه هیواد کې د کورونا څخه باندې 50 میلیونه ډوز واکسین شوی دی. د روټرز خبري اژانس راپور لمخې د مرکز دا هم ویلي چې تر اوسه څخه باندې 9 میلیونه ډوز مودرنا او فایزر واکسینونه خلکو ته ورکړل شوې دي. له دې راپور سره سم 10 میلیونو امریکایانو تر اوسه یو ډوز او څه باندې 14 میلیونو نورو دوهم ډوز واکسین کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پنځشنبه په ورځ وویل چې هیواد یې د کورونا په کافی اندازه واکسین لري او تر دوبی پورې به ټول امریکایان واکسین شي. د یو شمیر فرانسوي او روسي پوځیانو د جسدونو پاتې شونی چې په 1912 میلادي کال کې وژل شوی وو د مسکو په جنوب لویدیز ویازما سیمه کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې خبرو ته وسپارل شول. په مسکو کې د فرانسې کلتوري اتاشه ایوان مارتین پرون په دیاره په مراسمو کې وویل
په 1912 کال کې د روسیې د توپخانی اور په ویازما کې د ناپلیون د ځواکونو روحیې ته سخته ضربه ورکړه. دا کار د نظم او انضباط د تدریجي تجزیه لامل شو او وحشتناکه پایلې درلودې.
د 1912 کال د جون په 14مه ناپلیون پر روسیې یرغل وکړ چې جګړه د همغه کال تر دسمبر میاشتې پورې روانه وه. په دې جګړه کې د فرانسې او روسیې شاوخوا 3 لک عسکر ووژل شول او د دواړو خواوو 310,000 نور پوځیان ټپیان شول. ماریو دراګي چې د اروپا د مرکزی بانک په خوانی مشر وو د ایتالیا د نوي حکومت د مشر په توګه لوړه وکړه. د صدر اعظم په توګه د هغه د ټاکل کېدو هدف دا دی چې د کورونا وبا پر مهال د ایتالیا یو میاشتنی سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي. د ایتالیا په خوانی حکومت چې مشري جوسپې کونټه کوله د اروپای ټولنې د بودیجې د لګښت پر سر خپل ائتلاف سره د اختلاف لکبل رنگ شو. او د جاپان د فوکوشیما ولایت په سواحلو کې پروند ریشتر په کچه 1.1 درجه زلزله وشوه. د زلزله شدت دومره و چې ان د پلازمینې توکیو ودانۍ ولړزولې. لومړنی راپورونه ښیي چې د پاموړ زیانونه نه دي پوه شوي او د زلزله لکبل د تسونامي خبرداري هم نه دی ورکړی شوی. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له ود ما شام تر او په منځنۍ چپه 12 شپږنیو او په یو شمیر شارونو کې په اف ام 3.5 چپه اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د هرات ولایت د اسلام کله په ګمرک کې د اور لګیدو په نتیجه کې د ټپیانو شمیر لشتل د شپېتو تر رسیدلې ده. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې سلګونه ټانکرونه او نور نقلي وسایل سوځیدلي چې له کبله ګمرک هم اور اخیستی دی. ایران د اور وژلو لپاره اسلام کلا ته اطفایه لیږلې او هڅې روانې دي چې اور ووژل شي. هڅه کوو چې په هرات کې د ازادي راډیو له خبریال سره تماس ونیسو خو تر دې شي بي پوري بریالي شي نه یو. خو په تیرو خبرونو کې مو له د هرات له څو تنو سره مرکه درلودې. هم د هرات د متخصصانو د شورا رئیس محمد رفیق شهیر د دې پیښې په اړه ازادي رادیو ته وویل.
هغه چې تاسو هم په خبرونه کې وویل دا د غاز او تانګر وچاو دی دا ویلته هم هغه چې دا غاز د تانکر لیکڅوي وو او کله چې خلک متوجه شي چې لیکڅوي دی او دې باندې لارې باندې کړی او خو یو موټر سکل ورنغه به د تختیدل او د غاز ټانکر څنګه تیسوي هغه به چې د ټانکر ور واخلي او د دې کابل به زیات ټانکرونه ته ولاړ وو هغه ټول ور اخیستي چې تاسو سره راپورونه استه. خو دا چې ولې ټانکرونه ته ولاړ وو خبره پدې کې دي چې د مالی د وزارت خیر ایت راغلی او د ګمرک درځونه لپاره د کابل څخه راغلی. دا دوله سورز کیږي چې دا ټانکرونه ځای په ځای درېدلې د چک د پاره خود قانون لمخې د ګمرکات د قانون لمخې بعد د غاز او د تیلو ټانکرونه شپږ ساعت زیات په بندر کې نه وي په ګمرک کې نه وي. خو د دې وجه همدا اوسو چې یو یو ور واخیسته او دومره خساره ورته ورسېده. هغه اصلي خساره ارزیابي خو تر اوسه معلوم نه دي. هغه یو مسول د تجارت او تعقود څخه چې ویلي 200 میلیونه دغه وایي خبره کوي خو تر اوسه دا سنجستوي نه دي چې خساره به څومره وي. خو موټرونه چې ولاړ وای د 300 نه بالا دي خو ټول خبرې به ان شاء الله نن معلوم شي. خو ډیر خساره خلکو درځي دی، یو خبر هم داسې کیږي چې 50 میلیون ډالر په کې خساره راغلی.
بله، ځینې داسې هم وایي چې وای له اور لګېدو سره سم یو شمېر کسانو هغه پاتې مالونه چور کړی دي، دا خبرونه حقیقت لري؟
خو خامخا هغه خبرې چې موږ هم رسیدلې دا کار سړي متاسفانه خوځیت نشته. دا د سیبو یو موټر داسې معلومیږي چې خلک ور باندې حمله کړی او هغه چورکی، خو د نورو موټرو سره کوم خبر نشته دومره. خو خلک دا سترې په ګمرک کې داسې هلته کوم ځای چې حرام روان وي او فساد پکې روان وي، نو که مامور فساد هم وکړي ولیکن نو خلک هم دا غلط د فرهنګ ورته بس اثر کوي او دا کارونه کوي. موږ منو چې دا کار کوي. ولا
د هرات متخصصانو د شورا رئیس محمد رفیق شهیر وو چې د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د اورلګیدو د پیښې په اړه له اوسادي رادیو سره خبرې کولې. ریوټرز خبري اژانس وایي چې په دې پیښه کې لشتر لږه شپېته تنه ژوبل شوي دي، خو تر اوسه پورې لا هم د پیښې په نتیجه کې د مرشوبلو دقیق شمیر معلوم نه دی. همدارس دا هم تر اوسه پورې دقیق نه ده چې په دې بندر کې د اور لګېدو له کبله به څومره مالی تاوانونه اوښتي وي. د دې پیښې په اړه مې په تیرو خبرونو کې د هرات له یو نظر خاوند ښاغلي زرین ستانګزي سره خبرې وکړې. ښاغلي ستانګزي داسې وویل:
له بده مرغه یو ناوړه پیښه رامنځته شوله. د دولت تاسیسات هم په لمنځه ولاړه، د تجارو اموال هم لمنځه ولاړه. تر ډیره که وګورو په دې کې موټرونه او تیل ډیری تجارو پورې تړلې دي. موټروانان خالي د ډرایوینګ یا د موټر چلولو مزد اخلي، نو موټروانانو ته کېدی چې یوازې هماغه د خپل ځاني زیان رسېدلی واوسي، نور به نه یې ډیر کم وخت.
البته کېدی شي چې ډیر په ګمرک کې ډیر مال هم کېدی شي چې له منځه تللی وي. ستانکسی صاحب، دلته یوه پوښتنه بله ده هم ده چې سم تر اوسه پورې د دې پیښې دقیق دلیل او علت نه دی معلوم، خو داسې ویل کیږي په مخ کې هم داسې پیښې شوې دي چې ځینې موټر چلوونکي د ټانکرونو خصوصا چې پیغه کې تیل بار وي یا ګاز بار وي دغه ترڅنګ ډوډۍ پخوي، شټوب لګوي، بی احتیاطي د دې سبب کیږي چې دا ډول پیښې رامنځته شي. د هرات په پیښه کې څه فکر کوي چې دا احتمال څومره دی؟
تروس خو لا دقیق ویلات خو چاته نه معلوم، اما کېدی شي یو د ایلات دغه بل ایلات هم داسې د اسلام کلا ګمرک یو تازه تاسیس شوی ګمرکو. نږدې کال یو نیم کال مخکې دا ګمرک هلته تاسیس شو، جوړ شو او ډیری تاسیسات لا تروس پورې بشپړ شوي نه وو. او د دې ترڅنګ هغه احتیاطي تدابیر د ور د لګیدنې د مهار لپاره هم لا هلته نه وو تکمیل شوی. لبل خو د هرات اسلام کلا ګمرک د هرات ښار یو لری پروت ګمرک دا خو د شه وسه کې پروت چې اغلته په خپل په منطقه کې هم ډیر امکانات د دولت لپاره هم په لاس کې نشته چې په دغه شرایط کې په وخت وکړي چې هغه مهار کې. نو یو دلیل کې دی چې د خپل همدغه موټر چلوونکو بي غوري وو چې اغلته یا د دې کولو یا د سیګریټس کولو یا د یو بل دیوبل کار تر کولو او بل د سلامي د دې سي وو څو کې دي سي نور عوامل په ساحه موجود وو سي څه څو وخت مخکم مګر څو ور شاهدان وو چې د اسلام کلا په ګمرک باندې عملی سي دي په کارتونکو باندې کې دي سي نور مسائل په دې قضيه کې دخلو وو سي دا بنو به ورسته
معلومه. په هرات کې افغان نظر خاون شاغله زرین ستانک زایو.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په دې خبرونه کې د موسیقي پروګرام هم لرو. د ناتو دفاع وزیران روانونه په افغانستان کې د خپل ماموریت په اړه برخلیک ټاکونکي غونډه جوړوي. غونډه به د ویډیو کانفرنس لاري د راتلونکي چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو دایره شي او د افریقا به پکې وشي چې ناتو خپل نږدې شل کلن پوځي حضور پاتور سوي او کنه. د غونډې په درشل کې طالبانو ناتو